سلامونه وخت په خیر په روانه خبری مجله کې مو ختیستا د ولسمشر د سفر له حال خبرو همدارنګه په یو راپور کې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد د امنیت حال هم درکو دوه نیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم د خبرونه په دویمه نیمای کې اوریدل شي د ازادي رادیو د او روانه خبری مجله درته زه واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید په ملتي اوراندې کو په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
ولسمشر وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته افغانستان څخه د غوښتنې ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی شمالي کوریا و یو هایډروجنی بم یې په بریا سره ازمویل چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلی سي امریکایي چارواکو پرون په دغه هیواد کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکو ودانیو کنټرول په خپل لاس واخیست د افغانستان ولسمشر وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوی ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان څخه د غوښتنې ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی دی محمد اشرف غنی دا خبره نن په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو سرتیرو بریدملانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه د جمهوریت ریاست مرستیال وی نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویل چې محمد اشرف غنی په دې سفر کې د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته د اختر مبارکي هم وویله
عمومی وضعیت سړنه لپاره او کل اردو د منصوبینو شپېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بریدملان راځي دغو سره دوی د کارته درلوده خپل بستریس اردو روغتون ته هم ولاړ چې هلته په دې روغتون کې د اردو د هغه مجرحین او ناروغانو سره اختر مبارکي وکړه او د هغو حال وپوښتي
د جوجن ولایت په اخچا ولسوالۍ کې چاودنې یو ملکی کس وژلې او بل تن ټپي کړی دی د اخچا امنیه قمندان محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل چې د دې ملکی سړی موټر سایکل نن سهار د سړک غاړې پر ماین ور برابر سو امنیه قمندان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی او خو دې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې د جوجن امنیتي چارواکي وایي یو میاشت کېږي چې د اخچا او مردیان ولسوالۍ لار تړلې او وسلوالو طالبانو ور باندې ماینونه شخ کړي دي د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه یوې چاودنې تر لاسو ډیر کسان ټپیان کړل د ولایت روغتون د جراحي برخې مسؤل محمد یاسین صالحی وایي چې له پیښې دوی ته څوارلس ټپیان ورورسوي چې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک دی د امنیه قمندانۍ د لومړي امنیتي حوزې عامر میرویس ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د ترین کوټ په داسې سیمه کې سوې چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه خو دوی ویل پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم په چاودنې کې څلور پولیس او د ماشومانو په ګډون اته ملکیان ټپیان سوي دي شمالي کوریا وی یو هایدروجنی بم یې په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلی سي دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل سوې ده د شمالي کوریا دولتي اژانس نن وویل د دغه هیواد شپږمه اټومي ازموینه یو مناسبه بریا وه اژانس وایي دغه ازموینه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و دا اعلان په داسې حال کې وسو چې تر دې څو ساعته مخکې زلزله پوهانو په هغه ساحه کې د زلزلې د کشف خبر ورکړی چې شمالي کوریا پکې مخکې اټومي ازموینې کړې وې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو ویل د دوی حکومت تاییدوي چې دا یوه اټومي ازموینه وه بل خو د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویلي د اټومي وسلو د ازموینې مسأله د منلو وړ نه ده
زموږ د هوا پوهنې ادارې شمالي کوریا ته څیرمه د لړزې یو څپه کش کړې ده دا امکان لري چې طبیعي زلزله نه وي او شمالي کوریا کومه اټومي ازموینه کړې وي
له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وایي د ریشتر په مقیاس 15.4 درجې زلزله د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په ساحه کې ثبت شوې ده د جنوبي کوریا پوځ وایي چارواکي اوس دا څېړي چې دا زلزله د اټومي ازموینې له کبله وه او که څنګه امریکایي چارواکو پرون په دغه هیواد کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکو ودانیو کنټرول په خپل لاس واخیست امریکا پر دغو ودانیو وروسته له هغې ولکه ټینګه کړه چې روسي کارکوونکي له 24 ساعته مهلت سره سم درې وړه تخلیه کړي کرملین په ځواب کې په مسکو کې د امریکا یو مهم ډیپلومات احضار کړ او په دې اړه خپل شکایت لیک ور وسپاره پر خپل یو ودانی دا یو بې سابقه تهاجمي اقدام وباله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځای وخت پرون ماپښین پورې په سن فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ او په واشنگټن ډي سي دغه ورځ نیویارک کې د دوو نورو ډیپلوماتیکو دفترونو چې د تجارتي اهدافو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېده د تړلو لپاره مهلت وټاکوه امریکا د اقدام مسکو د هغه عمل په ځواب کې کوي چې تیره میاشتې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک پرسونل د کمولو امر وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې د سیلابونو او طوفان قربانیانو ته د دعا د ملي ورځې په توګه اعلان کړه. ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ د شمې پورست ټکساس ته د سفر پر مهال په هیوستن ښار کې له بچ پاتې سوو کسانو او رضاکارانو سره وکتل. هیوستن د امریکا څلورم لوی ښار دی چې سیلابونو او طوفان سخت ځپلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هاروي طوفان په وړاندې اقدامات وستایل. د فدرال، ایالتي او محلي چارواکو ترمنځ یې همکاري فوق العاده وګڼله. ټرمپ او میرمن یې په لویزیانا ایالت کې لیک چارلز ته هم سفر وکړ چې سیلابونو زیانمن کړی دی. هیوستن کرونیکل ورځپاڼې د هیوستن ښار د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر 500 اوښتی دی. دا مهال 3,000 کسان په موقتو استوګن ځایونو کې شپې ورځې تېروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه او مننه چې تر دې مهاله زموږ ملتیا کوي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ختیځو ولایتونو د امنیت ارزونې لپاره 201 سیلاب قلی اردو ته تللی و.
عمومی وضعیت د سړنې لپاره او د خپلو وجو د منصوبینو شپېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بلګلانه ځي دي غوسره دوی د کاته درلوده.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي ولسمشر باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په نورو موضوعاتو کې د شپږیزې سیالیو په اړه مرکه او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا وایي یو پرمختللی هایدروجن بم ازمویلی چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدی شي. همدارنګه د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې هم دوه خپرونې نشر ته چمتو دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتونکو سلورو کلو کې به په 6 میلیارد ډالر د افغانستان پر هوایی ځواک ولګيږي. ولسمشر غنی چې د یک شنبه پر ورځ د ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت ارزونې په خاطر د سیلاب 201 قلی اردو ته تللی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له افغان ځواکونو سره د غوس ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی او نور هم زیاتیږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د اختر په ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه نستای وای چې دا د سرتیرو په روحي او راتلونکي کې مثبت اغیز کوي. یوسف خان زدران پرې نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ختیځ کې د امنیتي او نظامی وضعیت د څېړلو او افغان ځواکونو ستونزو اوریدو په خاطر د سیلاب په قلی اردو کې له نظامی او ملکی چارواکو سره لیدلی دي. ولسمشر غنی په 201 سیلاب قلی اردو کې د ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو ملکی او نظامی مسولینو او افغان سرتیرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د نړیوالو په مټ د ځواکونو سمبالښت ته پاملرنه ډېره کړې ده. هغه په خپله وینا کې د سرتیرو له کورنیو او خپل ځواکونو مننه وکړه. ویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د هوایي ځواک په پیاوړتیا 6 میلیارد ډالر لګوي. د ولسمشر غونډې او د سفر جریان ته کسم رسنۍ نه بلل شوی. خو د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد په دې اړه د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس نه دی ولو پوری سره دولتي هیات ملتیا د انتحار ولایت سفر وکړ. د دې سفر د عمومي وضعیت د سړنې لپاره او خپل وجود منصوبینو شپېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بلګلانه ځي دي غوسره دوی د کاته درلوده. وروسته جمهور رئیس بستریس اردو روغتون ته هم ولاړ چې هلته په دې روغتون کې د اردو د هغه مجرحینو او ناروغانو سره اختر مبارکي وکړه او د هغو حال وپوښتي.
ولسمشر غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې هم سیلاب قلی اردو او له هغې وروسته ننګرهار ولایت ته سفرونه کړي او په ختیځو ولایتونو کې د ادارې او نظامي چارو د ارزونې ویلي وو. هغه تیر کال د سرطان په میاشت کې ننګرهار ته په خپل سفر کې د ژورو بدلونونو او اصلاحاتو ژمنه وکړه چې په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په بارو وروسته ورته بیا پاملرنه نه ده شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح‌الله زمري ازادي راډیو ته وویل کونړ، ننګرهار او لغمان چې په دې وروستیو کې د وسله والو مخالفینو د زیاتو فعالیتونو شاهدان وو د ولسمشر ځانګړې پاملرنې او ژورو اصلاح اصلاحاتو ته اړتیا لري او تمه ده چې په دغه سفر کې د خلکو انتظار ته مثبت ځواب وویل شي. له دې سره د نظامي چارو کارپو باري آر اس ختیځ ته د ولسمشر دا سفر له اهمیته ډک بولي، وایي چې په رخصتیو او ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه د سرتیرو پر روحیه مثبت اغیز لري.
دا کرینې دا کل اردوګان تور تلل، پاس پتالونو کې د نظامیانو د سربازانو پوښتنه کول، د دوی د تشویق او ترغیب دپاره اقدامات کول، دا په نهایي درجه د ستاینې وړ دي او دوی کې د موفقیت رازونه نغښتي.
ښاغلی عارض وایي د څلور کلن امنیتي پلان د ښه تطبیق لپاره هم د ورته سفرونو اړتیا ده، خو د دغو سفرونو نتیجې باید په ټوله معنا تعقیب شي.
د یوسف خان زدران رپورټ مو واورید او په همدې موضوع تم کېږو. د ختیځ ولایتونو یو شمېر استازي وایي دوی هیله لري چې ولسمشر ختیځ ولایتونو ته په خپل سفر کې د دوی غږ واوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار سیلاب قول اردو ته تللی و او د ختیځ زون والیانو، امنیه قومندانانو او د ملي امنیت رئیسانو سره یې ناسته او خبرې اترې کړې دي. زما همکار یوسف خان زدران د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا له منشي زبی الله زمري سره د ولسمشر د سفر پر مرکه کې اړو په سر کې ترې پوښتلی چې دوی د ولسمشر له دغه سفره څه هیله لري.
دغه غونډې پر اساس موږ دوه معلومات سره چې جلالت ما ولسمشر د دوه سوه یو سره په اردو ته تشریف راوړي او په دې کې د ختیځن یوازې والیان د امنیه قومندانان تر څنګ د ملي امنیت رئیسان سره مجلس لري. دا زه فکر کوم چې دغه مجلس به یو نظامي مجلس وي. نن نه دوه هفتې مخکې موږ جلالت ما ولسمشر سره یو مجلس درلود په ګډه به ده، د ننګرهار سپین ګیري مشران هم پکې وو، هغه د ختیځ سپین ګیري مشران پکې وو. ولسمشر موږ کره ژمنه یې کړه چې زه ننګرهار ته راځم او دوه درې شپې هم کوم. نو زه فکر کوم چې داسې به موږ ردولی نه شو چې دا هماغه ژمنه نه ترسره کوي یا ننګرهار ته نه راځي. خو دغه راتګ چې دی دا په نظامي بخش کې دی، یوازې نظامیانو سره ګوري، وکیلانو سره، عام وګړو سره، یعنې ملکیانو سره او د ملکی ادارې سره نه مجلس شوی دی او نه څوک غونډه دعوت شوي.
تاسو چې کله د ده سره ناسته درلودله، داسې د څه تبدیلیو د اصلاحاتو د بدلونونو ژمنه درکړل شوې وه؟ یعنې دغه سفر څخه ستاسو توقع څه شی ده؟
جمهور رئیس داسې وویل چې تاسو په ایران کې یاستئ چې د پخواني حکومت نه ډېر ناخوالې موږ ته پاتې دي او د بهرنیانو سره بهرني اړیکې او مناسبات او بهرنی سیاست زموږ تر سوال لاندې وو، امریکایانو سره، ناتو سره زموږ روابط خراب وو. موږ په دې وتوانېدو چې په دغه وخت کې بهرني روابط وکړو، د ناتو او امریکایانو مرستې راجلب کړو، خپل روابط د ښوالي خواته هغوی سره بوزو. او د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې په ټول افغانستان کې اصلاحات راوړم او په ننګرهار کې چې د ننګرهار د خلکو ډېر شکایتونه موږ ته راغلي، د ولایتي ادارې نه شکایتونه دي، د فساد نه ډېر شکایتونه دي، د ناامنۍ، غصب، توپکمار او غیر مسؤول وسال ډلو نه ډېر شکایتونه دي. دلته معافي معافي کړې، مطلق حاکمیت ته دي نه جمهور رئیس وویل چې زه دلته تغییرات راوړم. نو و به ګورو چې جمهور رئیس څه کوي. دا خو زموږ مشروع حق دی او موږ به مشروع حقوقو د تعلیم لپاره مرسته غواړو، امتیاز هم ونه غواړو، امتیاز به ونه غواړو. او د نظام ملاتړ زموږ ختیځوالو همیشه کړی دی او د نظام د بقا لپاره همیشه هلې کړي. نو دا وروسته به معلومېږي چې جمهور رئیس خپلو ژمنو ته وفادار پاتې کېږي که هغه د تېر په څېر سواري خبرې.
پوښتنه مې کوله چې رئیس جمهور تېر ځل ننګرهار ته راغلی او په هغې ژمنو باندې وفا شوې ده؟
کله چې موږ جمهور رئیس سره په پارک کې مجلس درلود، اما هغه د تېر ځل راتګ چې دوه ځلې بیا ننګرهار ته تشریف راوړی وو، د هغې موږ ورته یادونه وکړه. هغه ژمنې چې کړي وو، هغه احکام چې دوی صادر کړي وو، تر دې حده پورې موږ ورته وویلې چې تا احکام دې صادر کړي، دوی ته دې احکام دې صادر کړه او د احکامو تعقیب دې مونږ کوو. نور دې بیا پوښتنه مونږ کوو موږ دې ځان داسې په هوار کې پرېښودو. دا هغه انتخابات چې دا سالم انتخابات دې موږ تېر کړی دی او هغه هغه ژمنې ترسره شوې نه دي. او
د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا له منشي زبی الله زمري سره مو زما د همکار یوسف زدران مرکه اورېده.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي رادیو او ری او تاسو کولای شئ دغه راپورونه خبرونه او مرکه او یو شمیر ویډیوئی رپورټونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او زموږ په فیسبوک پاڼه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. همدارنګه فیسبوک باندې هم کولای شئ چې وګورئ. په فیسبوک پاڼه کې هم ځانګړي ویډیوګانې تاسو لپاره لرو، خبرونه او راپورونه هم شته. facebook.com/azadiradio. یوې امنیتي موضوع ته راځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا یو شمېر پوځي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د اختر په شان د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. نور حال بیا هم د یوسف زدران په راپور کې.
د اختر د درې ورځې پروستیو ساتونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جوماتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قمندانې د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
بله دوستانو، اوس همزو کندهار ته زما همکار صادق رښتینی همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. رښتینی صاحب، اختر مو مبارک شه، ستړي مشه، په خیر اغلی.
ډیر زیاته مننه وصال صاحب، تاسو اوریدونکو هم اختر مبارک، او په دې هیله چې دا درې ورځې په خوشی تیرې کړي وي.
بالکل رښتینی صاحب، په راپور کې هم تاسو مو اوریدل، اوریدونکو هم اوریدل چې په ټول هیواد کې سږ کال اختر امن او خلکو په آرامۍ سره اختر منځله. په کندهار کې اختر څنګه و؟ د اختر منځنه څنګه وه؟
د کندهار ښار ترڅنګ په نږدې ټولو مرکزي ولسوالیو کې د اختر لپاره میله ځایونه او تفریح ځایونه فعال سي، او پرته له دې چې لکه تاسو یادونه وکړه کوم امنیتي پیښه رامنځته سي، دغه میله ځایونو ته خلک ورځي او تفریح کوي. میله وال د رنګارنګ خوراکونو ترڅنګ د دریا او جاپاني سره په خپلو منځونو کې سندرې زمزمه کوي، او ځینې بیا د سندرغاړو لخوا جوړ سو کانسرتونو ته ورځي. البته د اختر دغه درې ورځې په کندهار کې هغه ځوانانو، هلکانو او کوچنیو نجونو لا ورځې د اختر ورځې رنګلې کړې وې چې دوی د تفریح او میلو په نیت راوتلي وه، او دغه ځایونه چې ما یاد کړل دلته په ډلو ډلو ورتلل. دا میله وال ډلې ډلې د کندهار ښار په پارکونو او میله ځایونو کې دودیزې میلې او خوشۍ لمانځي. دوی له کندهار ښار او ولسوالیو څخه راغلي، او ځینې دلته کنسرتونو ته شپې هم تیروي. د اختر په ویاړ په غازي پارک کې د کوچنیانو لپاره ځینې تفریح وسایل فعال شوي دي، او د لویانو لپاره کنسرتونه دي، او دغه راز ځینې تفصیلي پارچې دي. دلته بیلابیل سندرغاړي د کندهار د محلي موسیقي د لو جاپاني او دري سره سندرې وایي. دوی وایي چې البته چې ما د دوی سره خبرې وکړې، د دغه سندرغاړو سره دوی وایي چې بیل وقفې تر نیمو شپو پورې سندرې زمزمه کوي، او زیات مینوال ورته راځي. په دغه غازي پارک کې په یوه څنډه کې بیا د کندهار ځینې مشهور کومیډي څېرې او ممثلین خلکو ته ټوکې او او ټکالی کې او خلک خندوي د کندهار شهر غازی پارک چې د خلک راغلي او دغه سره ما خبري کړي دی وای چې د سختي ګرمۍ سره سره لخپل هم سره راوتلي دي په تفریح کې البته تفریح کوي په کنسرتونو ته ورځي دغه راز د کندهار مشهور ځایونه لکه د ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا صاحب زیارت د شاولیکوټ ولسوالۍ د دالې بند او په نورو ولسوالۍ کې هم مشهور میله ځایونه دي هم کسان تللي دي او د اختر خوشي لمانځي
ډېره زیاته مننه کوو رښتینی صاحب پوره معلومات مو راکړل هیله ده چې همیشه د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي هوسا او خوشاله ژوند لري ډېره زیاته مننه کور ودان رښتینی صاحب نډیره مننه اوس هم ورزو بغلان ته بشیر احمد غزالی را سره د ټلیفون په کرخه ده غزالی صاحب ستړي مشي اختر مبارکي هم تاسو ته وایو
سلامات باشین دې شما هم مبارک باشه
غزالی صاحب په بغلان او ورسیر ما نور ولایتونو کې سکه لختر څنګه وو البته مې چې
ګوښ کې پرونه کم صدقه کې د چند سال اخیر به اید د ولایت بغلان او سمنګان در فضای کاملا امن برگزار شد و هیچ حادثه مهم و قابل توجه امنیتی در این ولایات رخ نداد.
بله بله امنیت خوخه و در خلق و خوخی و پومیلوک گدون هم دارنگا راشد درش هستنگا و؟
خوشی های مردم زیاد بود در رفت و آمد هم که قبلا بود به امون گونه که سابق بود و امون گونه بود تنها یک تفاوتی که داشت اینجا بعد از یک حمله ای که انتحاری در مسجد امام زمان شد اینجا یک مردم از اهل تسنن رفتن به مسجد اهل تشیع در اونجا نماز گذاشتن اقتدادی و رفت و آمد یعنی مردم هایی که اهل سنت و جماعت با اهل تشیع اینجا زیاد بود و یکی با دیگر رفت و آمد زیادی داشتن که تقریبا در سالهای دیگه ای همچه برنامه وجود نداشت
بله بله ډیره زیاته مننه غزالی صاحب کور ودان زما همکار بشیر احمد غزالی او له بغلان څخه چې معلومات راکړل او ویل چې هلته اختر خلکو د سولې او امن په فضا کې منځلې او سکل خلک ډیر زیات خوشاله هم ول او لغه وړاندې کندهار مهم حال درلود او د کورنیو چارو وزارت هم ویل چې په ټول هیواد کې کومه امنیتی پیښه نه در منځته شوې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیاست اته ورځې وروسته په افغانستان کې د کرکټ د ټولو غټو سوداګریزو سیالیو یا شپږیزو پرانسته کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شپږیزي سیالۍ د ځل په ټولو برخو کې د نویو نوښتونو سره ترسره کیږي او تمه ده چې په زیات شمیر بهرني لوبغاړي او تبصره کوونکي پکې برخه واخلي زموږ همکار یوسف خان ځدران د شپږیزو سیالیو له مشر او د افغانستان د کرکټ بورډ له پرمختیايي مدیر بشیر ستانگزي سره د همدغو سیالیو په سرنګوالي مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه چې دا نو وختونه سدي
سکل افغانستان کرکټ بورډ شپږیزه نوي نو وختونه سره کوي دې تاسو ته معلومه یې چې موږ ټول ټیمونو ته خارجي کوچز ورکړي دي چې هغه سره کار وکړي او ټیمونو ته ډېر ښه پلان ورکړي په مسابقاتو منځ کې یې سره سره موږ دا ډېر ښه لوبغاړي راوستل هر یو ټیم ته درې لوبغاړي ورکړي دي
تاسو د کرکټ اړخیز نور موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې نوښتونه شته ډېر وخت د کرکټ چې په افغانستان کوم سیالۍ کې د په تبصیري کمنټري باندې انتقاد موجود وي دو برخو ته هم د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل څه پاملرنه کړې ده
بالکل موږ دا ځل تبصیر کوونکي خارج نه راغواړو دې کې ډین جونز د آسټرالیا پخوانی لوبغاړی او آی پی ایل او پی سی ایل او دې کې تبصیره کوي نور لیګونو کې دې سره سره الستر کیمبل چې د زیمبابوې پخوانی کپتان وو دې ښه لوبغاړی وو هغه هم 15 کاله مسلسل په آی پی ایل کې تبصیره کوي او دې سره سره نور مسابقات کې هم تبصیره کوي ایډوارډ رینفورس د زیمبابوې داسې هغه هم اوس تاسو د آسټرالیا او د بنګلادیش په ټیسټ میچونو کې تبصیره کوي هدف مو دا و چې موږ د څه خلک دا ډول واکن په مسابقه باندې ښه تبصره وکړي
بلې استانګ صاحب ته دا نو وختونه دی خو کله چې دا په دا ټولو برخو کې نو وختونه راځي دلته داس یو فکر هم شته چې په نړیواله کچه په نړیواله تلویزیونونو مو خودل شي کدا یوازې بیا په افغاني تلویزیونونو خودل کیږي او خلاص
مونږ خو یک تلویزیون سره قرارداد لرو ټول مکمل سمو رئیس دې میډیا غم دوم پارټنر ده ون تلویزیون ته مونږ څه خبرې وبازي خارجي تلویزیون نو هم ارتباط نیولې ده سی اروپا کې کوم یو تلویزیون ده سی موږ ته پوره معلومات نه راکړل شوی ده چې دا کوم سره ډایرکټ دی لینک کوي بل دا په سټلایټ ده هر چیرته خلک کولای شي لایو سټریم ده په یوټیوب کې ستاره په لایو ستاره نو ان شاء الله دا زموږ کومه یو بل خبر به وایو کوم ایچ ډی کوالټي باندې موږ ون ټی وی سره کار زده کړی ده چې کمرې هم زیاتې دي او ایچ ڈی ٹیکنالوجی باندې بدا ټول مصدقات کوي
او استنګزي سب دا د بهرنیو لوبغاړو یادونه تاسو په پیل کې وکړه تر ډیره د پاکستان لوبغاړي په شپږیزه کې لوبيږي او هغه چې ستر نوم د کرکټ په برخه کې لري دوی دلته دراتګ بشپړ سلف صد اطمینان ورکړی دی تر اوسه
ګورې تاسو به خبر دي موږ شپږیزه په جولای کې وو موږ ډیر لوبغاړي سایل کړو د پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ ترمنځ جنجالونه پیدا شو نو پاکستان کرکټ بورډ خپل لوبغاړو ته اجازه ورنه کړه چې موږ نور لوبغاړي پیدا کړو په دې کې موږ د بابین نذیر لوبغاړو لرو د سریلانکا نه یو نیم لوبغاړي لرو ساوث افریقا نه لرو عمان نه لرو او پاکستان دوه مشهور لوبغاړي خاص تر شاهد خان افریدی چې کرکټ کې ډېر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دا اوس هم ډېر زیات مینوال دي هغه د سپینغر زماریانو لوبډله اخیستی ده او هغه به انشاءالله راځي قراردادونه ټول امضا کړي دي کوم ستونزه نشته موږ چې کوم د بورډون اجازت نامې زیمبابوې یا ساوث افریقا زیمبابوې ډېر لوبغاړو ته اجازه ورکړې ده ساوث افریقا یو لوبغاړی پاتې شي هغه ته به هم انشاءالله ډېر زر هغوی اجازه ورکړي دغه چې عبدالرزاق د پاکستان راځي چې دا ټول لوبغاړي د خالي پاکستان راځي یو ساوث افریقي یو عبدالرزاق المصافي همو اخیستی ده
او دوی دراته کې اطمینان ورکړی دی راځي به
بله بله
موږ ته یو ستانګزې چې داسې غټ ایونت جوړول په افغانستان کې د امنیت ځین اندېښنې په دې برخه کې وي تاسو ته د امنیتی ادارو بنسټونو لخوا څونه ډاډ درکړ شوی دی
یو شی باید زوم موږ ډېر خوشبخت یو چې د کرکټرانو تر اوسه پورې کوم ستونزه په افغانستان کې نه ده پیدا شوې ټول خلک د لوبې سره مینه لري که دولت کې خلک کار کوي یا دولت نیبان دی وي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
کورنۍ خبرونه راپورونه او مرکه همدومره به اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته شمالي کوریا وایي یو پرمختللی هایدروجن بم یې ازمویلی چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدای شي د شمالي کوریا پر دې اقدام د امریکا متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او نړیوالو سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي نور حال نوریاس نوري راکوي
شمالي کوریا وایي یو پرمختللی هایدروجن بم چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کیدی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی داسې ښکاري چې دغه اټومي ازموینه د شمالي کوریا تر ټولو قوي ازموینه وه د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن یکشنبه اعلان کړه چې پیونګ یانګ شپږمه اټومي ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړه او هغه د دې هېواد د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړولو یو ارزښتناک ګام و تر اوسه دغه ازموینه چې هغه د هایدروجن بم چاودنه وي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې خو د مخکنیو اټومي ازموینو په نسبت هغه ډیر قوي وه او قدرت یې د امریکا هغه اټوم بم ته ورته و چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان راوغورځاوه د جاپان حکومت ویل ورسره له هغې چې زلزله پیژندونکو یې د شمالي کوریا په هغه سیمه کې چې مخکې اټومي ازموینې ترسره کړې وې د یوې قوي زلزلې ټکانونه ثبت کړل تاییدوي چې دغه منځوي هیواد اټومي ازموینه ترسره کړې ده پیونګ یانګ له 2008 کال راهیسې اټومي ازموینو ته دوام ورکړی او د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه یې تر پښو لاندې کړې دي شمالي کوریا د 2018 کال په جنوري کې ادا کړې وه چې هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی خو لویدیز ماهرانو پرې شک څرګند کړی او هغه د اټومي عناصرو چاودنه بللې وه د پیونګ یانګ له دې ازموینې وروسته د جنوبي کوریا د ملي امنیت شورا د ولسمشر مون جی این په مشرۍ غونډه وکړه د ملي امنیت د شورا مشر چونګ فیونګ وویل سیول به د پیونګ یانګ د لا منځوي کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو په ګډون له ټولو امکاناتو کار واخلي هغه زیاته کړه له متحدو ایالتونو سره د اتحاد په چوکاټ کې به پر دې خبرې وکړي چې د متحدو ایالتونو تر ټولو پیاوړي ستراتیژیک پوځي جزتامونه د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای په ځای شي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه اټومي ازموینه بیخي د نه منلو وړو بلله
ماشي کچو څنګه کاغذ کې وو
که شمالی کوریا اټومي ازموینه ته دوام ورکړي دا بیخي د منلو نه ده او موږ به سخت اعتراض وکړو موږ اوس د ملي امنیت شورا په لوچ معلومات راټول کړو او هغه وڅېړو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر د جاپان د ملي امنیت د شورا مشر شوتارو تانیو سره په ټلیفون خبرې وکړې او یو ځل بیا یې ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اټومي حملې د مخنیوي په ګډون له جاپان دفاع ته په کلکه ژمن دی. دا څرګندونه د جاپان حکومت په یو بیان کې کړې دي. د چین بهرنیو چارو وزارت له شمالي کوریا غوښتي چې خپل غلط اعمال ودروي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو درناوی وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د شمالي کوریا د ورستي لمسونکو اقدام په وړاندې د نړیواله ټولنې د یو پیاوړي ځواب غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې د شمالي کوریا ورستي اټومي آزموینه ډیره خوشنونکې ده او هغه کاملا ښیي چې دا هیواد د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي.
وخت مازیګر سلور نیمه بجې شوې او د مهمو خبرونو سرټ کې به درته صالح محمد صالح وړاندې کړي.
ولسمشر وی د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان څخه د غوښتنې ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبر نن په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو سرتیرو بریدملانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه. د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې 13 شپه یو 14 څوارلس کسان ټپیان کړي دي. د جنوبی کوریا پوز وروسته له هغې د اټومي بحران په وړاندې د مبارزې ډله فعاله کړه چې نن یې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې یوې ساحې ته نږدې د یوې مصنوعي زلزلې خبر تایید کړ. په شمالي کوریا کې د زلزلې دغه ټکانونه د اټومي ازموینو له کبله احساس سوي دي. بلخوا د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد پر قرويشتونکي توغندي نصب کیدونکی هایډروجني بم جوړ کړی دی. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقات ادارې فضانورد پی کی وایټسن په نړیوال فضایي تمځي یا سټیشن کې له 9 میاشتې ماموریت وروسته مځکه ته راغی او د بریکس په نوم هیوادونه خپلې کننې سرمشریزې ته تعین سي. شاید دا سرمشریزه د هند او چین ترمنځ د سرحدي شخړې تر سیوري لاندې وي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې واورئ او لاغ وروسته به د آشنا رادیو خپرونې تاسو ته چمتو وي. او تاسو کولی شئ چې د شپې له وو نه وروسته د آشنا رادیو خپرونې هم په همدې سپه باندې واورئ. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو د خپرونې واورئ او ماته تر شپږو بجو پورې اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د هغو بې ځای شو ستونزې راخستې چې د جنگونو له امله کابل ته کډه شوې دي. د دغو بې ځای شو کورنۍ او استاد ملنګ نومیږي او د ده په خبره نه ورته په کابل کې کومه سیمه په نښه شوې او نه ورسره مرسته شوې ده. د دې ستونزې مو د کډوالو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د دغو بې ځای شو د استاد ملنګ ورپسې به د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم ملنګ دی.
له کومه ځای دی ټلیفون کړی؟
زه کابل نه خبرې کوم.
کابل ته د کوم ځای راغلی؟
نمانده ما د مهاجرو کابل کې. مشکل ستونه دا ده چې مونږ کومک غواړو. مونږ ته وزارت مهاجرین کومک افغانستان دولت مونږ ته کومک کوي. کار نه لرو، روزګار یا کاروبار نشته. ټول خلک په مشکلات کې ژوند تر سره مونږ کاپیسا ولایت نه استو. نشا ولسوالي پچغان درې نه راغلی.
ښه، کابل ته ستاسې د کډه کېدو دلیل څه و؟
زمونږ دلیل د مهاجرت جنګونه او جنگ ډیر او طالب او دولت منځ کې موږ مجبور شو چې کورونه خپل پرېږدو او راشو کابل
ټول څو کورونه یو او د کابل ښار په کومو سیمو کې مو اړولي
یو څلور ډیر ښکله کوره په نشاو کې ده نوی اتیا کوره په چارتلا کې ده دوه سو
تاسو چې کابل ته راغلئ د کډوالو چارو وزارت یا د یونیچسیار یا د کومې بهرنۍ مرستندوی ادارې کوم نماینده درغی او ستاسو پوښتنه وکړه
او هغه چې مخکې راغلی و دوه کاله مخکې پوښتې هغې سره یو ځلی دوه ځلی کومک شوی دی هغه هم نماینده د یونیچسیار په خپل هغه راغی سروې کړو کومک یې ورکړو نور چې څونه مهاجر راغی چې لستونه هم یوړو زمونږ هر چا قبول نه کړو
دا ستونزه مده کډوالو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړي
یاره نه مونږ چا سره شریکه کړي نه ده فقط همدغه وو سوال واره ده چې تاسو تم زنګ وو چې مونږ دا ګوره سره
دا مو وزارت نه دی ویلي چې تاسو باید ټول په یو ځای کې راټول شئ
ډیر خلک خپل خپلوانو کې ژوند کوي مثلا چا چې دلته مخکې راغلی و کابل کې کورونه لرو د مهاجر چې شلو یو کور دوه کورې خپل همدغه وطندارانو ته خوشې وکړه پو د دې مشکلات باندې بې کرا او نور سر نور خلق په کرا ژوند کوي چې هماغه کرایه هم نه لري چې هغه پرداخت وري څو ځلې مراجعې وکړې چې مونږ ته خیمې راکړه مونږ ته کم راکړه مونږ ته یو دخت وښیه یا ځای راکړه یا مکتب مونږ ته وزګار کړه چې مونږ پلار شو مونږ د سره چا سره داسې هغه ونیشو چې مونږ یو ځای ته بوځي مونږ خپل ارزو دادو وزارت مهاجرین حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ ملت یاستو مونږ د دې افغانستان خلق یاستو باید مونږ سره د کومک وشي او بل مونږ ته د ځای وښي یا خیمه راکړي یا کمب وښي یو ځای کې مونږ ژوند وکړو خو دلته خو نه کار شته هېڅ شی نشته چې مونږ همدغه کرایه او د کور خرچ وباسو
ستا ستونزه به د اړوندو ادارو مسؤلینو ته ورسوو
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د دستون زموږ د کډوالو چارو وزارت لویاند حفیظ میاخیل سره شریک کړه میاخیل صاحب د ملنګ په نوم یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې په کابل کې د کاپیسا ولایت د بیزای شو کورنۍ نماینده ده دا و چې موږ تقریبا 400 کورنۍ او په کابل کې خوارو اره پراته یو زمونږ لیستونه ترتیب شوی لیکن موږ سره مرسته نه ده شوی په دې سره کې ستاسو پروګرامونه څه دي
ګورې په دې برخه کې د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت له بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او د مرستو د انسجام دنده لري یعنی وزارت مستقیما حکومت نه کوي د وزارت دنده دا ده چې بې ځایه شوې کورنۍ سروې کړي مستحق کورنۍ پېژندل کېږي له هغه وروسته موږ مؤسساتو ته د مرستو لپاره معرفي کوو دا چې 400 کورنۍ په کاپیسا کابل ته بې ځایه شوي دوی حتما مستحق دي دغه کورنۍ دوی کولی شي چې دوی خپله عریضه جوړه کړي ترتیب کړي د کابل د کډوالو ریاست ته تسلیم کړي حتما موږ سروې ټیمونه ځي د دوی هغه دوی سروې کېږي چې چیرې دوی مستحق وپېژندل شول حتما دوی سره هغه بشري مرستې کېږي غذایي او غیر غذایي مواد دوی سره توضیح کېږي
دوی خو مخکې وویل چې زیات شمېر کابل ته راغلي خو یوه اندازه یې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی چې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی ته د مرستو رسولو کومه تمه شته
په کاپیسا کې دوی کولی شي چې کاپیسا ریاست ته مراجعه وکړي هره اونۍ سکریننګ کمیټه جوړېږي په مرکز او ولایتونو کې په هغه کمیټه کې یو شمېر مؤسسات هم شامل دي د دوی اسناد بررسي کېږي ټول هغه عرایض هلته بررسي کېږي مستحق کورنۍ زمونږ ټیمونه ځي سروې کوي له هغه نه وروسته مستحق کورنۍ چې وپېژندل شي د هغوی سره مرسته
میاخیل صاحب دا وایي چې یو ځل یونیسیار یا هغه خارجي مؤسسه چې دوی ورپورې اړه لرله هغه راغلي و د دې سروې کړې لستونه یې اخیستي لږه مرسته یې هم ورسره کړې لیکن تعداد د خلکو زیات او بیکاري هم زیاته ده او بیکوري هم دغسې مشکل دی نو هغه مرسته یې کافي نه ده
ګورې افغان دولت او دغه نړیوال مؤسسات په دې شو په برخه کې د خپل محدودې په هغه امکاناتو په محدوده کې د شو کورنۍ سره مرسته کوي یعنی موږ پوهیږو چې دغه مرستې بسنه نه کوي مرستې کمې دي خو په ټول هېواد کې شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هېوادوال بې ځایه شوي د دوی ټولو ستونزو ته رسېدنه دا هم اسانه کار نه دی یعنی هماغه مرستې چې د یونیسیار دخوانه خو دوی مرستې ترلاسه کړي او همدارنګه یو شمېر نور مؤسسات هم کار کوي. که چیرې دوی مستحق و نور مؤسسات به هم دوی سره مرستې وکړي، دوی کولی شي دوباره هماغه ریاستونو ته مراجعه وکړي چې څو ستونزه او اړیکه ونیسي، هغه مسؤلینو سره به مونږ خبرې وکړو، نو هغه ځای او نوم یې که مشخص کړي چې زه یاداشت کړم او بیا هغه مسؤلینو سره که دوی هلته لاړل مسؤلینو سره هم خبرې
میاخیل صاحب که تاسې یاداشت کوي بده به نه وي. د ده نوم ملنګ دی او وایي چې د څلور سوه هغو کورنیو نماینده دی چې د نجراب له سیمې نه راغلي کابل ته.
د ده نوم او هغه سیمه ما یاداشت کړله او حتما هغه مسؤلینو سره مونږ خبرې کوو.
ډېر زیات تشکر، کور ودان.
سلامت کور ودان.
د انصاف پلټکه
و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ ځینې کډوال چې د جنګونو له امله خپل کورونه پریښي او په کابل کې دېره شوي وایي چې مرسته ورسره نه ده شوې او په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. او د کډوالو چارو وزارت وویل چې د دوی ستونزه به له بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریکه کړي او د ستونزې حل ته به یې لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خوشی او خوشحالۍ سره تیر کړې وي. نن بیا هم ستاسو له ګڼو پیغامونو سره راغلی یم او خوشحاله یم چې بیا هم د نورو اونیو په څیر یو داسې د خوشی پیغام لرو چې یو رک عزیز خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی او له هغوی سره یوځای سوی دی. البته د همدې پروګرام د لارې له زابل څخه مو دغه پیغام ترلاسه کړی دی، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
مجال سلام علیکم. زاجی محمد نبی د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. بل او تاسو ما تاسو یو پیغام پریښی و د ایدر محمد په نامه د سړی ورکولو، نو هغه نفر پیدا شو ستاسو د رادیو سیو جان مننه، ډیره مننه. بس ټول
دوستانو که تاسو هم بخپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهلای سي. شمیرې مدادی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
له غزنی ولایت څخه د حکمت هجران پیغام ورو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر چې هغه په پکتیکا ولایت کې او کله پر غزنی ولایت کې اوسېږي او نوم یې غلام ده، خو اصلا په غلام علي باندې مشهور ده، بعضې غلام احمد ورته وایي. دای تقریبا 50 کاله عمر لري او دای په یوه جومات کې د خادم په حیث باندې کار کوي. نو کله دای وایي چې زه د غزنی د ولایت یم او کله وایي چې د پکتیکا د ولایت یم، نو که د هر چا یې یا څوک پېژنې یا کوم خپلوان یې، نو دا ډیر وخت کېږي تقریبا چې هلته کار کوي. نو که هر څوک یې یا خپلوان یې یا ورونه یې یا پلار یې هر څوک چې اوري، د مهرباني له مخې پر لاندې شماره اړیکه ونیسئ چې موږ ورسره انشاءالله همکاري وکړو. زموږ د ټلیفون شماره د 0 99 3 8 5 0. بله شماره د 0 99 3 8 9. نو دا نفر چې دا داسې پر پښتو باندې هم خبرې کوي او پر فارسي ژبه باندې هم خبرې کوي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو زه وزم نمیږم د پلاتي ولایت د خاصتی د ولسوالۍ د خوست د کلي د یوالسم خاص په اړیکې کې یم د نظر په نامه څخه خبرې شوی دي موږ موږ ته بیا یوازې بیان کوي چې موږ یې واړو پاچکه معلومات راکوي په دا شماره چې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر صفر اته دوه واره شپږ
دوه واره نه دوه بیا شپږ. السلام علیکم. ازادي رادیو ته دا پیغام ورکوم چې یو ورک هلک ما پیدا کړی دی شل دولس کاله راسره کېږي. د ده نوم فاروق ده. په څلور پنځه کاله عمر کښې مې پیدا کړی ده. د مور نوم یې جمیله ده. د پلار نوم یې جان اغا ده. پیدا کېږي نه اوس دا مور پلار یې ما ته هلک راسره غټ ده. اوس واده م ورکړی ده. ډرایور هم د لارۍ چلوي. زما په شمېره باندې دی ما سره ټلیفون وکړي صفر اووه سوه دو دېرش نه سوه پنځه اویا شل دغه مې شمېره ده. اووه سوه دو دېرش اووه نوي دو پنځوس صفر بله شمېره صفر اویا دو دېرش اووه نوي پنځه سوه شل. زه له زابل ولایت خبره کوم. اختر محمد مې نوم ده. په دې شملزول ولسوالۍ په دې شمېره دې ما سره رابطه وکړي زه به خپل هلک په لاس ورکړم انشاءالله ورحمان.
السلام علیکم. محمد انس هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ یو کوچنی وخت دی چې هغه د ازادي راډیو باندې اعلان شوی په ګرشک ولسوالۍ کښې د حاجي عزیز د فام څنګ ته د یو چا په کور کښې پیدا شوی چې ازادي راډیو باندې اعلان شوی. که چېرې دغه شمېره زموږ لپاره راته اعلان کړي او پر دغه شمېرې باندې بیا زموږ سره اړیکه نیولای شي. صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل شپږ ویشت اته سوه نه دېرش شمېره به یو ځل بیا تکرار کړو. صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل شپږ ویشت اته سوه نه دېرش.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی د بادغیس د ولایت د سانګان د کلي د ولسوالۍ ده. دلته یو عزیز موږ سره شته نو دلته محمد په نامه دی داسې پلار نوم یې زما نه زده نو خو دغه ماسې پیغام وایي د محمد په نامه دی د سانګان د کلي دی نو دغه زما پیغام دې ورورسېږي. هر ورور چې معلومات لري خو دغه ما پیغام دې ورورسېږي. ماسې ما ته زنګ وایي موږ ته معلوم دی دلیل موږ سره راسره دی نو په کوم تامنۍ دې ماسې دا ما ته زنګ وایي زه دې په لاس ورکړم. دوه وتونه لري دغه نشانی ده.
زه حاجي مالی محمد صدیق د مغاز زوی د نوښار د وتوکو د کلي اوسېدونکی یم د چمتال ولسوالۍ ولایت مزار شریف. زموږ یو ورک شوی دوست چې تقریبا شل کاله کېږي زموږ څخه لادرکه شوی و. زموږ دغه ورک شوی عزیز په نوم د مولوي محمد ګل اخوند چې د مرحوم محمد انیکه اکا زوی په قوم وتک چې ستاسو د راډیو دخوا هره ورځ اعلانېږي. مولوي محمد ګل چې کومه شماره په راډیو ازادۍ کښې پرې ایښې ده په دې ډول ده صفر اووه سوه نه څلوېښت پنځه سوه نه څلوېښت پنځه سوه نولس. په دغه شمارې ټلیفون کوم مولوي صاحب جواب نه را کوي. که چېرې مولوي صاحب زموږ غاروي په دغه شماره دې تماس راسره ونیسي صفر اته اویا شپږ نوي څلوېښت درې سوه درې څلوېښت. بله شماره صفر اته اویا څلور سوه شپاړس اته اتیا څلوېښت. په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. د راډیو ازادۍ څخه مننه کوو. وسلام.
السلام علیکم. زه وزیر نمیږم د فراد ولایت د خوست د کلي د خاصتې د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې نو دیوالسخ د کلي وزیر نمیږم. د نظیر په نامه کښې خبرې شوي دي بیا موږ ته یوازې نشر کوي چې موږ یې واورو.
دوستانو اوس هم ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو د خپلو ورکو دوستانو نشانې پکښې ویلې دي او ورپسې ګرځي. راځئ په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د مرکز کلای کونیر څخه ستاسو سره په تماس یم. زموږ یو دوست دی چې د شیرین اغا په نامه یادېږي تقریبا لس کاله عمر لري. دا څو ورځې کېږي چې د کور څخه لا درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وهي صفر اووه سوه شپږ درې پنځوس شپږ دېرش دولس ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ درې پنځوس شپږ دېرش دولس. پسې خفه دی مور پلار یې ډېرې خرېدلې کوي.
ما ورو یو زوی دی یا وروره موږ د کوره وتلی دی. دا یو کال کېږي چې د کوره درکې نشته او که چېرې وي تاسو لیدلې وي یا تاسو اورېدلې وي نو مې مشکل راکوي مشکل ډېر پریشان دی نو مې عبدالمجید د پلار نو مې ممپراکلاس دی دغه یې نمبر دی 0 3 0 4 4 پسې اته د اتو پسې شپږ پسې دوه د دوه پسې یو د یو پسې درې بیا اووه اووه بیا څلور دي سکچالی دل ایدی یا چیری تاسی داغ استیشن که تنی لان وقت که مدیر پریشان ایو داغ کور وزای و کار سر پریشان ایو کور دی بدان با چای دلی
السلام علیکم عبیدلا رمانیم در بلوچستان کتی خانوزی سا در پیغام در تریکاردو ما خورجین از ما در پیغام نشر که ما دیر پیغامونو تا تریکارد کلیدی تی بیام ننشر کوی مل یو ستونزه ده لکه څنګه چې موږ د جمعه خانه کازوی چې په دا نامه دی بوزوی نه لدی د غنی جان په نامه نو که غنی جان خپل از ما آواز اوري ابل مسلمان روز د غنی پاک معلومات لري مور فلار کورنۍ ډېره په خفګان ده د واتو کال څه دی د کورونا درک دی نو کار مسلمان ورو ته معلوماتي د غنی پاک له د جمعه خانه کازوی په دا نمبر کې مال ټلیفون او کې زما ټلیفون نمبر دی 0 3 1 5 اته شپر یو بل شپر یو و دا زمار شپانه لمبر دی هر مسلمان ورو ته که د غنی پاک معلومات کی ماسی تلیفون وکي ډیره ډیره مننه خوجاین د پیغام خا مخالفه نشد که اله کوم چې راته نشد کی خوجاین ډیره مننه
السلام علیکم زه بیا هم ظفرالله خوشحال ترین له بلوچستان پښین کلی د افغانستان خبر کوم اختر ستاسو د مسافرې د مبارکي له ټولې هیوادوالې د مبارکي خدای پاک دې زه قربانۍ قبولې کړي خدای پاک دې له تل په څېر امن راولي او خدای پاک دې په دغه دعا سره دغه ورک شوی ځان له چا چی خدای دې تر خپل کوره په داسې شپو کې راواستي نو زما هم بیا هم له ترورېزې ورک دی چې نوم یې د ادو نمېږې دا شل 15 کاله کېږي چې ورک دی که بیا هم چاته څوک معلومات لري په دغه شمېره دې په دغه شپو کې د خدای لپاره زنګ راووي شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی 0 3 10 8 17 8 9 بس د ازادۍ راډیو د پیغام د نشودو پیل بیا هم وایم چې د اختر مې ډېر مبارک شه د لوی اختر
او السلام علیکم خیه جو د کلاب خجو یې اختر شپه دا یا نو شپه دی وخت یا ته کنن ماشین دی او رکشو غا پیدا یې کله په دې شپه را ته زنګ وای سه پر شپې کو یې په دې سو د دې شی نو شپه ګوښ لاس دې شمه ته زنګ وای لاس زلس ورته نشه کوي هله کوم
السلام علیکم نن کې بلای د کندهار د ولایت د غړي د ولسوالۍ د نغان سره د ښاړي کې یم ما خپل رسپاس کال کې د کور ته نه درکه سوې دي د ګنرې نه پالي په تنظیم کې شین خالي نیمه اجازه لای دي د محمد مصا کا زی د ټول کې په اړه معلومات ولرې مته یې کوم په دې شین لري باندې کوم کې چې پر اویا درې تاسو نه نیو د پیندوس اویا یو د بیا وایم چې پر اویا درې تاسو نه نیو د پیندوس اویا سلام علیکم
ما پیغام دا دی چې زه په کندهار ولایت کې خبرې کوم ما پیغام دا دی چې مې ورور دی مې شه محمود دی دا څنګه کال کیږي چې ورځ کې کار چا پیدا کی هر چا ولې دی نن دې پر دا نمبر مې زنګ وی صفر وڅاوه پوزنیو صفر وڅاوه شل سلویش پوزنیو زه په کندهار ولایت خبرې کوم
مالیا السلام علیکم مالیا دا ډیر ډیر ټول چار کون کو دین کو ته سلام وایم دلته څنګه نه دار کښه وای زکریا ولا دی اکبر په نامه الګ د نسکان عمر لري د پروان ولا ته سیدون کې دا پښنی ځانې پتان دی پرون سهار نه دار کښه وای مهرباني وکي بیا کوم پیدا کې دې شمیره ته زنګ وای څه تر اوسه یو ول شپه ته انیمس نوی څه تر اوسه یو ول شپه ته انیمس نوی
والسلام باحترام.
دا ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو خدای دی وکړي چې تاسو هم ژر تر ژره ل خپل دوستانو او خپل عزیزانو سره یو ځای سي او پیدا سي. کومه د کورنۍ او غړی یا کوم بل دوست ورک وي او تاسو ورپسې ګرځئ نو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ وهلی سي. یو ری بیا شمیره درته اعلانوم او تر هغه وروسته به موږ بیا هم تاسو پیغامونو ته پاتم یو د ازادي رادیو د ورک دوستانو په خبرونه کې حتما درته خبريږي. بیامو پر خدای سپارم. علامه ملسا.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.